د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکې خبرو و باورې چې د کابل په دارالامان سیمه کې پر یو جومات د انتحاري حملې د تلفاتو شمیر زیات شوی. پر نورو موضوعاتو سربیره د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د جګړې وروستی حال به هم درکړو. د حقیقت صدای او د انصاف په لټه کې اونیز بحثونه هم په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. خو له هر څه مخکې خبرونه لرو. مخکې له دې چې نړیوال خبرونه درته وړاندې کړو، پام وکړئ کورنیو خبرونو ته چې ناجیې سپې چمتو کړي دي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې روغتیایي چارواکي وایي چې د کابل له وروستۍ حملې ورته دیرش جسدونه انتقال شوي. د افغانستان ولسمشر، اجرایه رئیس او پخواني ولسمشر د کابل وروستۍ انتحالي حمله په سختو ټکو غندلې او په ولسي جرګې کې د نورستان یو شمېر استازي خبرداري ورکوي. کچېرې د دغه ولایت د دواب او منډول ولسوالیو امنیت ته پاملرنه ونه شي، دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د نن غرمې له درنې چاودنې دوی ته له دیرشو ډېر جسدونه او پنځه اتیا ټپیان وروړل شوي دي. دغه وزارت ویان اسماعیل کوسی شېبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته انتقال شوي دي. بلخوا د کابل د امنیې قوماندانۍ د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدي په سیمه کې خبرالانو ته ویلي چې دغې چاودنې اوویشت کسان وژلي او پنځه د شنور چپین کړی دی. خوینی شهیدانو بیا د بیخی په ځای کې د ازادي رادیو خبريال ته تر دې د شمیرې د ډېر وژل شوی او چپینو پاړه ویلي. دوی وایي چې دا چاودنه د باقر العلوم مدرسې دننه شوی چې یو لړ مذهبي مراسم پکې روان وو، خو تر اوسه کومې ډلې د دې حمله مسولیت نه دی منلی. لبلی خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حمید کرزی د کابل وروستۍ انتحاري حمله په سختو ټکو غندلې ده. ارګمانۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په باقر العلوم جماعت کې په لمونځ کوونکو او عبادت کوونکو باندې برید د نه بخونکی عمل او د خلکو ترمنځ د نفاق اچولو هڅه ده. لبلی خو اجرایه ریاست بیا د یوې جلا خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان د دښمنانو دا کړنه په هیڅ دین او قانون کې د توجیه وړ نه او دغه کاري جنایت بللی. د پخواني ولسمشر حمید کرزی د دفتر هم خبره شوی خبر پاڼه کې یاد به په سختو ټکو غندل شوی ده. د افغانستان اجرایه رئیس د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ د تقابل خبره ردوي. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د نن ورځې په پرانیستونکي وینا کې هیله څرګنده کړه چې د سترې محکمې په پریکړې سره رامنځته شوي مسایل به حل شي.
امیدوار سم چې ان شاء الله با تصمیمي
دی وی منګ هیلمند یو چې ان شاء الله د ولسی جرګې وروستۍ پریکړې په اړه د ستري محکمې تصمیم سره وروستۍ ستونزه او راپورته شوی پوښتنې ځواب شي.
سوالات حل شوه.
د سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې تېره اونۍ ولسي جرګې شپاړس هغه وزیران استعزا کړل چې کمه بودیجه یې مصرف کړې وه. له یادو وزیرانو څخه وی سلب صلاحیت شول. افغان ولسمشر د وزیرانو د استعزا او سلب صلاحیت موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږلی، خو تر اوسه سترې محکمې پرې کومه پرېکړه نه ده کړې. او په ولسی جرګې کې د نورستان یو شمېر استازي خبرداري ورکوي. کچېرې د دغه ولایت د دواب او منډول ولسوالیو امنیت ته پاملرنه ونه شي، دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. دوی د ولسی جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دغه ولسوالۍ له تیرو دوو اونیو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په محاصره کې دي. له بلې خوا د نورستان چارواکي وایي چې اوس هم په دواب کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اورئ.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي غواړي مخکې تر دې چې په جنوري کې واک بل ولسمشر ته وسپاري، په اوکراین کې د خبرو لارې د سولې او پخلاینې یوې موافقې ته ورسیږي. اوباما پرون په پیرو کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاري د مشرانو د غونډې په څنډه کې په یو کانفرنس کې د سوریې په وحشیانه کورنۍ جګړه کې د ایران او روسیې پر رول انتقاد وکړ. اوباما وویل د اوکراین په بابې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړي او ځین نور کارونه هم شته چې باید تر سره شي. مسکو د اوکراین په خاطر کې د غروس پلو بلتون قوتن کوم لاټړ کوي چې اوکراین د دولتي ځواکونو پر ضد جنگيږي. د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي په حلب خار کې د امنیت د ټینګښت لپاره د یاخیانو تر ولکې لاندې سیمې ته خپلواکي ورکړل شي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وحید المعالم د یک شنبې په ورځ د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ته ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا سره تر کتنې وروسته په دمشق کې وویل
هو تحدث عن اداره ذاتيه.
المعلم وای د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د حلب د خار په خطیز کې د یاخیانو د خپلواکي ادارې پاړه وویل. موږ ورته وویل چې دا موږ ته په بشپړه توګه د نه منلو زموږ د ملي حاکمیت څخه سرغړاوی دی. د سوریې لپاره د نړیوال روغتیایي سازمان مشر الیزابت هاب د شنبې په ورځ وویل د حلب پر خار په تیرو ورځو کې پرله پسې هوایي بمباري او د توپونو ډزې د دې سبب شوي چې د یاخیانو تر ولکې لاندې سیمه کې ټول روغتیایي تاسیسات وتړل شي. د امریکا منتخب مرستیال ولسمشر مایک پینس تایید کړ چې د ترامپ پر راتلونکي اداره کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د نورو کاندیدانو ترڅنګ د جمهور ریاست د پخواني کاندید میټ رامنی په ټاکل کې دوهم غبر روان دی. مایک پینس سره لږه د سرګندونه وکړي چې پرون منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د میټ رامنی سره وکتل. د ترامپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال ترامپ او رامنی پر یو بل سخت انتقادونه کړي وو. میټ رامنی ډونالد ترامپ یو تقلبي سړی بللی وو او له جمهور غوښتونکو یو غوښتي وو چې د تدې رای نه ورکوي. ترامپ بیا میټ رامنی بایلونکی او ناکام کاندید بللی وو. میټ رامنی په 2012 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د باراک اوباما په وړاندې ماتې وخوړه. ویل کېږي چې نوموړي د بهرنیو چارو د وزارت د څوکۍ لپاره تمایل ښودلی دی. اوکراین د اروپای ټولنې په پلوۍ د 2013 میلادي کال د مظاهرو یادرس چې عمومي رخصتي اعلان شوې ده ساده یو افتخار د ورځې په توګه لمانځي. دا مظاهرې هغه مهال د پخواني ولسمشر ویکتور یاناکویچ د لرې کېدو سبب شوې. د اوکراین حکومتي چارواکو د میدان اعتراض کوونکو او نورو اوکراینانو نن په کیف کې په دې اړه جوړ شو مراسمو کې ګډون وکړ. دوی د هغه سلطنو د یاد څلی ته نږدې ګلونه کې خودل چې په دې مظاهرو کې وشل شي وو. د اوکراین په نورو ښارونو کې هم دا مراسم پر ځای کیږي. د کیف ښار د میدان مظاهرې په 2013 میلادي کال کې هغه مهال پایل شو چې د دې هیواد پخواني ولسمشر ویکتور یاناکویچ له اروپایي ټولنې سره د شراکت د یو تړون له لاسلیک کولو په شا شو او له مسکو سره یې د نږدې اړیکو غوښتنه وکړه. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي قوي احتمال شته چې د نړۍ د تیلو تولیدونکو هیوادونو د دې میاشتې په وروستیو کې د تیلو د تولید پر کمولو سلا شي. دغه هیوادونه هڅه کوي د تیلو د تولید په کمولو سره په نړۍ کې د تیلو بیل وړ کړي. د تیلو د صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپک او د روسیې په ګډون هغه هیوادونه چې د دې سازمان غړي نه دي نه ورسي ورسته په ویانا کې سره چرګه کیږي چې د تیلو د تولید پر مهارول او یو موافقه نهایی کړي. د 2014 کال لنمې رایسي د تیلو بای شاو خوش په 20% ټیټ شوې دي. دا خبرونه
د هم د کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې. په کابل کې بنن اسمان اوریز وي د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 4. په هرات کې به اسمان لمر وي د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 15. په مزار شریف کې به اسمان اوریز وي د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 2. په کندهار کې به اسمان زای زای وریز وي د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 15. په جلال آباد کې به هم اسمان اوریز وي د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 12. په بامیان کې به اسمان زای زای وریز وي د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 13. په غزنی کې به اسمان زای زای وریز وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 4. او په فیض آباد کې به هم اسمان وریز وي، د واورې اورښت دوام لري، د تودوخې لوړه درجه 0 او ټیټه منفي 2.
سمو غاغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. وړاندې په خبرونه کې و باورې چې د کابل په دارلمن سیمه کې د شیعاګانو پر یو جماعت انتحاري برید له ډیر شو زیات ملکی وګړي وجلی او له اتیا زیاتې ټپیان کړي دي. د نورستان په دوو ولسوالیو کې له دوو ورځو راهیسې پیل شوې جګړې لا هم روانې دي. وکیلانو او چارواکو نن ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ تقابل د هیواد په زیان دی.
د قانون سره سم د یو بل سره همکاري لري او هیڅ نو تقابل ټول نه لري.
د ناروی پولیسو لسګونه افغان کډوال نیولی او یو شمیر افغانستان ته استولې دي. په نورو موضوعاتو کې په یو ځانګړي راپور کې د چارواکو لخوا د شخصي کارونو لپاره له پوځي هلیکوپټرو د کار اخیستو په اړه انتقادونه څیړو.
وایي ځواک نه شخصي ګټ پایلې ډېرې زیاتې خورا خرابې دي. دا خیانت دی، واقعا خیانت نه، خیانت دی او ملي خیانت دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي بحثونه حقیقت صدای او د انصاف په لټه کې خبرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د کابل په دارالامان سیمه کې د شیعهګانو پر یو جماعت نن انتحاري حمله وشوه. اوس چارواکو تایید کړی ده چې په دې حمله کې له 150 زیات ملکی وګړي وژل شوي او له 80 زیات ټپیان دي. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان د شیبه د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور دقیق معلومات ورڅخه پوښتو. افغان صاحب، دقیقا چارواکو د څومره کسانو مړینه او ټپي کېدل تایید کړي دي؟
بله تکل صاحب، شیبه وړاندې ما د افغانستان له امیر روغتیا وزارت سره په دې اړه باندې تماس ونیو. دوی وویل چې د کابل لرنۍ انتحاري حملې څخه د کابل ښار بیلابیل روغتونونو ته له 150 زیات مړه او همدارنګ له 50 یو زیات ټپیان وړل شوي دي. د دغه وزارت ویان اسماعیل کواسی وویل چې دغه معلومات نوي دي، امکان لري چې تلفات او ارقام نور هم لوړ شي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې دغه انتحاري حمله شاوخوا 12 بجې د کابل شپږم امنیتي حوزې اړوند د باخر العلوم په مدرسه کې دننه شوې ده. عیني شاهدان وایي هغه مهال انتحاري حمله وشوه چې په همدغه مدرسه کې دننه یو لړ مذهبي مراسم روانو. همدارنګه له کابل ښار بیلابیل روغتونونو ته له همدې نه ځای نه ټپیان رولو شوي دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې انتحاري حملې مسؤلیت نه ده اخیستی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دغه حمله په سختو ټکو غندلې او د اسلام څخه بیل لاره بلله. دوی ویل چې دغه اسلام کې داسې نشته چې څوک د جماعتونه همدارنګه مدرسې په نخښه کې. دوی ویل چې د افغانستان د دښمنانو کار ده. تکل صاحب، امکان لري شیبه وروسته نور معلومات هم اوریدونکو سره شریکو. دغه وروستي معلوماتو چې موږ راټول کړي و ازادي راډیو اوریدونکو لپاره. تکل صاحب
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې په دارالامان سیمه کې د نننۍ ځانوژونکې حمله په اړه جزئیات اورول. د حمله د شیعهګانو پر یو جماعت شوې ده. د شیعهګانو پر جماعت له نننۍ خونړۍ حملې سره سمدستي دا پوښتنه را پیدا کیږي چې آیا د دې ډول حملو هدف خو به په افغانستان کې فرقهیي شخړو ته لمن وهل نه وي؟ د ولسي جرګې غړی رمضان بشر دوست وای په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د سنی او شیعه ترمنځ اختلافات او هڅه شوې ده. پر د دواړو پر جماعتونو او عبادت ځایونو حمله شوې دي، خو هیڅ کله په افغانستان کې فرقهیي شخړې نه دي پارولي. لکه غلی بشر دوست سره نوریاس نوري مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دي چې آیا دا ډول حمله په افغانستان کې د فرقهیي شخړو خطر نزیاتوی؟
فرق از چی زد افغانستان و رستنی در سلوشتنان تاریخ مطالعه کردی نبد مرغا موشوینو چی در سلوشت کالا نیوازی در شهگانو جماعت که بریچوی دی بلکی در سونگانو پر جماعت که هم بریچوی دی. زد خب دیگه کدن چی امکان لری د نره دوام چې د فرقهیي جګړه و دوی ونه غواړي، اما یو شی چې واضح او روشن ده دا ده چې په دسلویشت کاله که د سني جومات ده او که د شیعه جومات ده، حتی د یو صوفي مذهبي مرکز هم دلته د یو انتحاري حمله موخه و چې هلته هم مړو ټپي شهیدان موږ درلود. زه په دې عقیده یم چې دوی په هیڅ شی نه باور لري. دوی واقعا هدف یې دا ده چې د وحشت ایجاد کړي، که سنی ده، که شیعه ده، که صوفیان ده. امکان لري چې ځینې د دوی داسې تحلیل هم وکړي چې فرقهیي جګړه دلته پیل شي، اما تر هغه وخت چې دا د 250 په افغانستان کې وي، زه باور نه لرم چې واقعي جګړه پېښ.
بشر دوست صاحب، که څه هم تر اوسه پورې د نننۍ ځانوژنې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو مخکې تر دې د شیعهګانو پر اهدافو د حملو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی، که چیرې دغه حمله هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش کړي وي، آیا فکر نه کوئ چې دا به قصدن د دې لپاره کیږي چې افغانستان هم لکه د منځنۍ ختیځ د یو شمیر هیوادونو پر وضعیت بدل کړي، چیرې چې هلته فرقه ایي شخړې عملا لیدل کیږي لکه په سوریه کې، لکه په یمن کې، دغه راز په ځینو نورو سیمو کې؟
از یو تحلیل داده چی امکان لري چې دوی دا سوچ هم ولري، دا موخه هم ولري، اما که موږ واقعا د خپل تجربې په بنسټ کې یو تجزیه او تحلیل او څېړنه وکړو، په دا څلوېښت کال موږ لیدلې دي چې حتی د سنیګانو جماعت هم دوی مخه و. زه په دې باور یم چې په افغانستان کې دا قومي جګړه تر هغه وخت چې د بهرنیو چارو نظامي پوځي خلکو دلته وي او تر هغه وخت چې د هزارګانو شیعهګانو مالکانو په قدرت کې غټه برخه ولري، دوی لومړی مرستیال وي، وزیران وي، جنرالان وي، وکیل صاحبان وي، والي صاحبان وي، دوی هیڅ وخت نه غواړي چې ولو په میلیونونو هزارګانو شیعهګان هم وژل شي، دوی نه غواړي چې هرومرو په جګړه داخل شي.
بشر دوست صاحب، د دا ډول حملو د مخنیوي لپاره حکومت څه کولای شي او دغه راز د ټولنې مشران څه کولای شي؟
یو اساسي ستونزه په افغانستان کې دا ده چې ځینو غټو انحاري چې ځینو غټو خلکو د قومي مالکانو یا مشرانو مخه و او دوی ووژل شو. تاسو په جریان یاست چې هیڅ ګروپ هغه په غاله ونه اخیستل، حتی طالبانو داعش او ځینو خبرې ګنګسې شو چې د حکومت یا دولت ځینو خلکو په دا کارونه لاس لري. اوس هم په افغانستان کې له بده مرغه هیڅ معلوم نه ده چې واقعا هغه خلکو چې هغه کارونه چې هیڅوک په غاله نه اخلي څوک دا کارونه کړي دي، او هغه کارونه چې ځینو په غاله اخلي آیا واقعا دوی دا کار کړی دي او نه دي کړی دي. اساسي ستونزه په افغانستان کې له بده مرغه دا ده چې دولت دلته نشته. که چیرې دولت و دا حالت په افغانستان کې روان نه و، موږ هیڅ وخت واقعا نه پوهېږو چې آیا دوی غواړي چې دا کارونه ودرول شي او کنه دا کارونه د دوی په شخصي ګټه ده.
د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د کابل په دارالامان سیمه کې د شیعهګانو پر یو جماعت د نننۍ انتحاري حملې په اړه خپل نظر څرګندو. په دې حمله کې له ډیرشو زیات ولسي وګړي وژل شوي او له پنځه اتیا زیات ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان ولایت چارواکي وایي چې په دوآب ولسوالۍ کې اوس هم جګړه دوام لري. چارواکي په دې جګړه کې د وسلوالو مخالفینو ته د اوښتو زیانونو خبر هم ورکوي. په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوه ورځې مخکې پیل شوه. روح الله انوري په دې اړه تفصیل اوروي.
د نورستان امنی قومندان جنرال اکرام الدین سری ازادۍ راډیو ته وویل دوهم ورځ د چې وسلوالو طالبانو چشمیری 1500 تر رسیدګي د دوه بولسوالۍ باندې په دې نیت حمله کړی چې ولسوالۍ ونیسي، خو تر اوسه د افغان ځواکونو د سخت مقاومت سره مخ دي، نه یې پرمختګ کړی دی او نه یې هم کومه پوسته نیولې ده.
جنگجویان دارم، من خودم آمدیم در تای لطواستم خواهد در چند کلومتری دواب موقعت دارم
جنگ جریان لریزه خپلا گندلبوک او لطوا سیمی تراغله ایم چی اوازی چو کلومتره لدواب فاصله لری قوی سر راغله ایم. د اردو او د تشریک مسایی زواکونه را سره دی. د جګړې ساهمو د توپچی د بریدونو لاندې راوسته ده. قومندان وای تر دې دمه هیڅ افغان سرتیری ته زیان نه دی اوخته، خو مقابل کې اته وسلوال مخالفین وژل شوی او ټپین شوی دی.
پاین نفر زخمی دارن تا فعلا نکولم پوسته ما سقوط کرده و نکولم پاکستان ما مجروع شدن.
ده وسلوال مخالفینو دری تن وجل شوی او پینزه تپین دی. تر اوسا نه زمون کم پوستی سقوط کرده او نمو کم سرتیر تپی شوی ده. ده نورستان امنی قومندان وی وسلوال مخالفینو ده دواب ولسوالی ده نیولو ده پاره څو ځله ستر بریدونه وکړل خو په نیولو یې بریالي نشول. هغه وایي وسلوال مخالفین ځکه د یاد ولسوالۍ نیول مهم ګڼي چې دواب د پنشیر، بدخشان او نورو شمالي ولایتونو ته د رسیدو نږدې لاره ده.
چون یک سایه استراتیژیک است که راه به شمال شرق ولایت ها به طرف بدخشان روا می شه و به او استقامتی طرف طرف پنشیر.
چون دواب یو استراتیژیک نقطه ده، مخالفینو پخا هم څو ځله هڅې کړي چې یاد ولسوالۍ ونیسي. دواب یو داسې ولسوالۍ ده چې له یوې خوا پنشیر او له بل لورې بدخشان او نورو شمالي ولایتونو ته ترې لارې تللې دي. د همدې اهمیت په اساس هغوی کوښښ کوي چې ولسوالۍ ونیسي، خو موږ دومره امکانات لرو چې بریدونه یې په شا وتنبوو او تر ډیره وخته یې مقابله وکړو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې جګړې او د حکومتي چارواکو د داوو په اړه څه نه دي ویلي. دواب ولسوالۍ کې د تیرو څو ورځو را په دیخوا تلیفوني شبکه بنده ده او د جګړې له ویرې خلک هم له خپلو کورونو بهر نشي راوتلی، نو ځکه د معلوماتو ترلاسه کول ستونزمن شوي دي.
له کوناره د ازادي راډیو د خبریال راپور مو اوریده. ولسی جرګه وایي چې د وزیرانو د استیزاد موضوع په اړه له حکومت سره په تقابل کې نه ده. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې نن یې د جرګې مشري کوله وویل درې ګونې قوې له قانون سره سم په یو بل سره په همکارۍ کارونه پر مخ وړي. رحمت الله افغان او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د وزیرانو استیزاد د دوی قانوني حق دی او کوم وزیران چې استیزاد سوي د هغوی موضوع خلاصه سوي ده. د دغه جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې مشري کوله له ځینو حکومتي چارواکو وغوښتل چې په یاد موضوع کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړي.
د ولسی جرګې استیزاد په حق له ماتیر ورځ هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې دا موضوع ختمه ده او درې واړه قوې د قانون سره سم د یو بل سره همکاري لري او هیڅ نو تقابل نه لري او ولسی جرګه هیڅ نو تقابل نه غواړي. اما د بعضې حکومتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې دې موضوع ته دې کش نه ورکړي.
ښاغلي قدیر تېره اونۍ په یو غونډه کې خبرداری ورکړی و که حکومت ولسی جرګې ته نوي کاندید وزیران ورمعرفي نه کړي د قانون له مخې به بودیجه تصویب نه کړي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې تېره اونۍ ولسی جرګې 14 هغه وزیران استیضا کړل چې کومه بودیجه یې مصرف کړې وه. له یادو وزیرانو څخه وی سلبي صلاحیت سول. افغان ولسمشر د وزیرانو د استیضا او سلبي صلاحیت موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږلې، خو تر اوسه سترې محکمې پرې کومه پرېکړه نه ده کړې. په ورته وخت کې د افغانستان اجرایي رئیس هم د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ د تقابل خبره ردوي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل چې د سترې محکمې په پریکړې سره به د وزیرانو د استیضا موضوع حل سي. هغه وایي هیله من یو چې انشاءالله د ولسی جرګې وروستۍ پریکړه په اړه د سترې محکمې تصمیم سره وروستۍ ستونزه او راپورته شوې پوښتنې ځواب سي. بلخوا د حقوقي چارو کارپوه مسافر وروای دا چې افغان ولسمشر د دې موضوع تفسیر سترې محکمې ته راجع کړی په دې برخه کې هم ابهام شته. د فریور په خبره دا هم نه روښانه چې د اساسي قانون تفسیر کول د افغانستان د قضایي قوې صلاحیت دی او که د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سر د کمیسون. دا چې د افغانستان د سترې محکمې پریکړه او په وړاندې به د حکومت او ولسی جرګې دریځ څه وي دا به وروسته روښانه سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په ناروې کې پولیسو له اویا زیات افغان پناه غوښتونکي نیولي او یو شمېر یې افغانستان ته ستانه کړي دي. افغان پناه غوښتونکي وایي چې په خپل هیواد کې خرابو امنیتي حالاتو مهاجرت ته اړ ایستلي، خو د ناروې حکومت او ځینې سیاسي ګوندونه وایي د افغانستان په ټولو سیمو کې ناامني نشته. اسمت ساروان په ناروې کې له ډېره افغان ایسا ستانکزي سره پر دې موضوع مرکه کړې. ښاغلی ستانکزی د ناروې د مهاجرت د چارو له اړوندو ادارو سره د کار سابقه لري. ښاغلی ستانکزی په پیل کې د نیول شویو افغانانو د شمیر او د نیولو د علت په اړه پوښتنې ته په ځواب کې وویل:
د نارویجی رسنیو او د مهاجرت د ځینو ملاتړ ادارو په راپورونو کې راغلي چې پولیسو تقریبا څلور اویا افغان ماشومان یا اتلسنه نیول شوي دي او په دوی کې یوولس کسه بېرته خوشې کړي او پاتې پولیسو سره دي یا لیږلي دي. راپورونه دا وایي خو تر اوسه پورې انعکاس دې خبر نه درلودلی. خو دغه مطالب هم د هغو چالو خوښ پوره سوي چې د مهاجرت یا د مهاجرو د ملاتړ ادارې بدل کېږي، لکه نواس یو مشهور اداره ده چې مهاجرو د ملاتړ لپاره کار کوي.
تاسو ویل چې دا هغه کسان دي چې عمرونه یې تر اتلسو کم دي، کله چې عمر هم کم وي بیا یې ولې نیولې دي؟
دوی دا وایي چې دغه کسان په کمپو کې اوس نیول شوي دي. دوی وایي چې دوی عمرونه په حقیقت کې له اتلسو پورته دي. دوی یو پروسه شروع کړې ده چې یو تست یا معاینه کېږي د ډاکټر لخوا. دوی وایي دا ثابته شوې چې دوی عمرونه له اتلسو پورته دي، نو د ناروې د قانون په حساب، د مهاجرت د قانون په اساس هغه کسان چې له اتلسو پورته دي هغوی کولی شي په هغه هېواد ته بېرته ستانه شي چې چېرته اوله ګوته دوی ورکړې ده، یا بېرته خپل هېواد ته ستانه کړی شي. خو که چېرې له اتلسو کم ثابت شي، بیا ناروې دا حق نه لري چې دوی په زور ستانه کړي.
د ناروې د بشري حقونو مدافع ټولنو یا د مهاجرو د حقونو مدافع ټولنو چې ویل کېږي په ناروې کې نسبت نورو اروپایي هېوادونو ته زیات فعال دي، اوغوی په دې اړه څه عکس العمل نه دی ښودلی؟
طبعا د مهاجرت ځینو ادارو او دغه راز ځینو ګوندونو چې سوسیال ډیموکرات ګوندونه دي هغو عکس العمل ښودلی او دا کار د بشري حقوقو ضد بللی دی. خو په مجموع کې د ناروې حکومت او حتی ځینې ګوندونه چې د مهاجرو پخوا پلویان هم وو، دوی په مجموع کې داسې انګیري چې د افغانستان حالات سم دي او داسې یو پروسه یې پیل کړی چې په هر شکل چې وي افغانان د ناروې وباسي او ویسه ورنه کړي. په تېره بیا دغه ځلمکیان چې اتلس نه کم دي، حتی ځینو ته موقته ویزې ورکوي د یو دو کلو لپاره چې کله اتلس کلن سي نو دوی بېرته خپل هېواد ته ولېږل شي. خو دوی له اتلسو چې کم وي هېڅکله دوی نه لېږي، ځکه دوی پوهېږي چې له اتلسو کم وي نو دوی له سختو انتقادو سره مخامخ کېږي.
لیکن کله چې یو څوک تر اتلسو کالو کم وي، مثلا لس کلن دولس کلن وي، هغه چې څو کاله تیر کړي اتلس کلن کېږي، تر هغه وخته پورې ممکن د ناروې ژبه هم زده کړي وي، هلته زده کړې هم کړي وي، بیا به دغه ټول شاید نیمګړی پریشتي او افغانستان ته بستول کیږي. د ناروې د ټولنو نظر په دې برخه کې څه دی؟
د ټولو انتقاد په همدغه مسالې کې ده. دوی وایي چې کله یو څوک درې یا څلور کاله په ټولنه کې تیر کې زبز ده کې او په جامعه کې ورګټ سي، نو بیا دوی لګل د بشري حقوقو لوی خلاف ورزي ده. په تیر بیا په دې وروستیو کې د ناروې د احصایي مرکزي ادارې چې اس اس بي ورته وایي، دوی یو نظر سنجي هم کړی ده، یو تحقیق کړی ده، په دې کې خودل شوی چې افغان اگر افغان ځوانان چې ته قبول شوي دي هغو تر ټولو زیات په جامعې کې ځان ګډ کړی دی، او تر ټولو زیات اته 90% یې په کارو یا په تحصیل اخته دي. دغه احصایاتو په پام سره اکثره د مهاجرت د مهاجرو د ملاتړ ادارې او بشري ټولنې دوی دا انګیري چې دا ډېر غیر انساني عمل ده او باید دا کار ونسي. حتی ځینو دا پیشنهاد کړی چې تر دې بهتره ده چې د افغانستان حکومت سره خبرې وشي او دغه کسانو ته بورسونه ورکړي چې د بورسو په حساب دلته دا دوه درې کاله تیر کړي او یو کسب یا تعلیم وکړي او له هغه وروسته بیا خپل هېواد ته ستانه کړی شي.
په ناروې کې ډیر افغان عیسی ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ناروې کې د پولیسو لخوا د اویا څه باندې اویا افغانانو د نیول کېدو او افغانستان ته د هغو د ستنولو په اړه یې خبرې کولې. آیا په تاسو کې یا ستاسو په کورنیو کې داسې کسان شته چې اوس هم له هېواده وتلو او بهر ته د تلو پلان یا هیله ولري؟ د دې علت به څه وي؟ که په دې اړه نظر لري نو خپل نظر د افغان بي سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. د ولسي جرګې یو شمیر غړي او پوځي کارپوهان وایي له پوځي الوتکو شخصي استفاده ملي خیانت دی. محمد حدیث پردیس دا موضوع په خپل راپور کې څرګرلې.
که څه هم له دولتي امکاناتو شخصي استفاده کوم نوې خبره نه ده، خو د هوایي ځواکونو د عمومي قومندان دی دا چې ګواکې ځینې دولتي مسؤلین او سوداګر له پوځي الوتکو شخصي استفاده کوي تازه اندېښنې پیدا کړې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او پوځي کارپوهان وایي په داسې حال کې چې پوځي الوتکې په خپله د هوایي ځواک اړتیا نشي پوره کولای، نو شخصي استفاده ترې ملي خیانت دی او باید مخه ونیول شي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسون غړی فتح الله قیصاري تر یو بریده د ملامتۍ ګوته په خپله د هوایي ځواکونو عمومي قومندان ته هم نیسي چې په خبرې د شکایت پر ځای باید له نظامي الوتکو د استفاده کوونکو کسانو مخنیوي او نومونه افشا کړي. دی وایي موږ خبره تاییدوو، خو یوه هیله ترې کوو، هغه دا ده چې د هغو کسانو چې ناوړه استفاده کوي نومونه دې واخلي. که د شکایت پر ځای په میړانې نومونه اخیستی وای دا به بهتره وه. تازه د هوایی ځواکونو عمومي قمندان عبدالوهاب وردګ له یوې خصوصي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې یو شمیر دولتي مسؤلین او ځینې سوداګر له پوځي الوتکو شخصي استفاده کوي. ښاغلي وردګ که څه هم دغه کسانو نومونه نه دي افشا کړي، خو دی ویلي چې دغه کسان له هوایي ځواکونو سره د مرستې پر ځای ډیری سفرونه د پوځي الوتکو په وسیله کوي. د هوایي ځواکونو د برخې کارپوه یوسف امین زازای بیا وایي چې له نظامي الوتکو شخصي استفاده نیغ په نیغه په جګړې منفي اغېز کوي. د ښاغلي زازي په خبره په اوسنیو حساسو جنگی شرایطو کې له ټولو په خاصه توګه له پوځي الوتکو شخصي استفاده ملي خیانت دی.
شرایط د افغانستان جنگی شرایط دي چې هر لحظه او هر دقیقه د ځواکو ته اړتیا لیدل کېږي. وایي ځواک نه شخصي ګټ پایلې ډېرې زیاتې خورا خرابې دي چې دا خیانت دی، واقعا خلاد نه خیانت دی او ملي خیانت دی.
د ولسی جرګې یو بل غړی حبیبه دانش وایي افغانستان غرنی هیواد دی او افغان ځواکونه د ځمکنۍ بشپړتیا لپاره تر هر څه زیات هوایی ځواک او په خاصه توګه پوځي الوتکو ته ډیره اړتیا لري. نو د دې مسلې اهمیت ته په کتو باید د دفاع وزارت له پوځي الوتکو د زورواکانو او نورو د استفادې لاسونه لنډ کړي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. دا شیبه اجمل اند خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې نن غرمه له انتحاري حملې وروسته ورته تر دیر شو ډیر مړي او پنځه اتیا ټپیان وړل شوي دي. دغلته په یو لړ مذهبي مراسمو برید شوی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي د کابل روسي انتحاري حمله په سختو ټکو غندلي. په ولسی جرګه کې د نورستان یو شمیر استازو خبرداری ورکړی که چیرې دغه ولایت د دواب او منډول ولسوالیو امنیت ته پاملرنه ونه شي دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي غواړي مخکې تر دې چې په جنوري کې واک پای ته ورسیږي او بل ولسمشر راشي، په اوکراین کې د خبرو اترو لارې د سولې او پخلاینې یوه موافقه رامنځته کړي. د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي په حلب ښار کې دي د امنیت د ټینګښت لپاره د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې ته خپلواکي ورکړل شي. او د امریکا منتخب مرستیال ولسمشر مایک پینس تایید کړی چې د ټرمپ په راتلونکي اداره کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د نورو کاندیدانو ترڅنګ د جمهور ریاست د پخواني کاندید میټ رامنی په ټاکل کې دوه مقاور روان دي.
اوس هم سهارګل امیرزی ته غوښ شي چې سپورتي خبرونه یې چمتو کړي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ لوبډله د امریکا د آزادو سیالیو په ټورنمنټ کې ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لخوا په دغه ټورنمنټ کې د ګډون په هدف له یو هیئت سره یو ځای د کرکټ 14 کلنه لوبډله نن امریکا ته ولاړه. خغلی فضلی د دغه لوبو هدف داسې بیان کړ:
شورای بینالمللي کرکټ می خو چې د امریکا
دی وای د کرکټ نړیواله شورا غواړي چې په امریکا کې کرکټ ته وده ورکړي. افغانستان هم په دغه ټورنمنټ کې ګډون کوي او د دغه ټورنمنټ په پیل کې سیالي لري. مونږ هیله مند یو چې دغه شپږ سو ټیمونو کې افغان لوبډله خلاص تراوړنه ولري. د خغلی فضلی په خبره د شپږ سو نړیوالو لوبډلو په ګډون دغه ټورنمنټ د نومبر په 14مه پیل او څلور ورځې بعد دوام وکړي. خغلی فضلی ویل چې دغه ټورنمنټ ګټونکو ته $100,000 په پام کې نیول شوې دي. د پاکستان د بیسکلز غلاوني ایالتي سیالیو کې د ګډون په هدف د افغان بیسکلز غلاوني لوبډلې چمتووالی روان دی. د افغانستان د بیسکلز غلاوني د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې له مرکز ولایتونو شپږ افغان لوبغاړي ګډون کوي. خغلی صادقی د دغه سیالی او هدف د بیسکلز غلاوني وده او همدارنګ د بیسکلز غلاوني په برخه کې د افغانستان او پاکستان د لوبغاړو د ظرفیتونو د کچې لوړول یاد کړ. د نوموړي د معلوماتو لمخې دغه سیالی به د دسمبر په لومړۍ ونی کې پیل او دوه ورځې بعد دوام وکړي. او د انګلستان لیگ په سیالیو کې د چلسی فوټبال لوبډلې میدلزبرو ټیم ته ماتې ورکړه. د نړیوال فدراسیون یعنی فیفا د معلوماتو لمخې چلسی ټیم یو د صفر پر وړاندې میدلزبرو ټیم لمخې لري کړ. دغه سیالي تیر شپه تر سره شوه. همدارنګ د دغه لیگ په سیالیو کې به نن شپه ویست برومیچ او برنلی فوټبال ټیمونه سره سیالي وکړي. د ملتیا مو مننه.
زمونږ غاګله ازادي راډیو اوري. اوس هم نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن د خدای پامانه یو لړۍ پایل کړه. لدې سره هغه اټکلونه ناسم راووتل چې ویلې راحیل شریف غواړي د خپل دندې درې کلنه دوره وغځوي. په دې اړه نور جزئیات ملالې بشیر وړاندې کوي.
ټاکل سوی د پاکستان لوی درستیز جنرال راحیل شریف یو اونۍ وروسته تقاعد سي. د مخکې هیڅ کله نه ویلي چې غواړي د دندې دوره وغځيږي، خو د رسنیو او سیاستوالانو لخوا داسې وړاندوینه کېده. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال آسیم باجوا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې راحیل شریف د خدای پاماني لړۍ نن له لاهور پیل کړه او پر دې مهال به له سرتیرو سره ویني. د رویټرز خبري ایجنس د راپور له مخې هغه پاکستانیان چې جنرال راحیل شریف خوښوي وایي د په قبایلي سیمو کې د تروریزم پر ضد له مبارزې سره سره له اداري فساد او جرایمو سره هم مبارزه کړې ده. پاوز پر پاکستان د دغه هیواد د نه شپه تکلن تاریخ تر نیمایي زیاتې مودې واکمنی کړې ده او د اوسنی صدر اعظم نواز شریف په ګډون په عمومي توګه له جمهوریت حکومتونو سره ترنګلي روابط لري. نواز شریف په 1999 کال کې د پوځي کودتا په پایله کې لواکل لري سو. د جنرال پرویز مشرف په ګډون د پاکستان د دوو پخوانیو لوی درستیزانو دوره وغځول سوی چې نواز شریف یې لواکل لري کړ. د نومبر تر 13 باید نواز شریف د پوځ د لوی درستیز ځایناستي انتخاب کړي. په عمومي توګه پوځ صدر اعظم ته د درو یا څلورو کسانو نمونه ورکوي چې یو کس د لوی درستیز په توګه انتخاب کړي. د رویټرز خبري ایجنس تر راپور لمخې ساش کال د دې دندې لپاره کاندیدان ډګر جنرال اقبال رمدایی، ډګر جنرال زبیر حیات، ډګر جنرال اشفاق ندیم احمد او ډګر جنرال قمر جاوید باجوا دي. څېړونکي وایي د پاکستان د لوی درستیز د ځایناستي ټاکنه به په بهر کې هم له نږدې څارل کېږي، ځکه امریکا په افغانستان کې تر لس سره پورې سرتیري لري چې له افغان طالبانو او نورو سختدریځو ډلو سره په جګړه دي. په دې وروستیو کې د واشنگتن د صبر کاسه هم ډکه سوې ده، ځکه امریکا دا د پاکستان ناکامي بولي چې د دې هیواد له خاورې سختدریځي په افغانستان کې حملې کوي. پاکستان دغه تورو نه ردوي. هندوستان هم د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د ناکراری له زیاتېدو سره پر پاکستان انتقادونه زیات کړي دي. په دې وروستیو کې په کشمیر کې د هندوستان پر یو پوځي اډه په حمله کې 13 سرتیري ووژل سول. اسلام آباد دا تورونه ردوي چې په دې حمله کې لاس درلود. په پاکستان کې د نن په 2014 کال کې د راحیل شریف په مشرۍ په حملو کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون سخت دریځ په نقشه سول او د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې د جنایتکارو ډلو پر ضد هم عملیات وسول.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د خپل دورې له پای ته رسیدو مخکې غواړي د اوکراین لانجه اواره کړي، خو د سوریې د کړکېچ هواري ته ډېر زیات خوشبيني نه لري. په دې اړه راپور قدرمن اوریدونکو د نن ورځې په خبری مجله کې تاسو ته وړاندې کوو چې د مخام په 2 بجو د کابل په وخت پیلېږي. اوس هم تاسو پیغامونه او اس ام اسونه راخلو چې د ازادۍ رادیو په پته مو را استولې دي. عزیز رحمان لننګرهار په خپل اس ام اس کې لیکلي دي، اروپای هیوادونه ته تلل او هلته خدمت کولونه خداده چې ځوانان د خپل هیواد خدمت وکړي. حمید ګل غزنفر الکوزای د شیخ زاهد په هنتون خلی کې د افغانستان اوسنۍ بی امنی یو ډیر افغانان مجبور کړی دي چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. سیف الله له هلمند لیکي، زه غواړم بهر ته ولاړ شم، دلته هیڅوک خوندي نه دي، ځکه زه دوه بچیان لرم او دلته کار هم نشته. او عبید الله سروري د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکي، به د بیکاری او جنگونو له کبله خلک مجبور شوي دي چې له خپل هیواد څخه بهر ته مهاجر شي. قدر منوریدونکو ستاسو اس ام اسونه و چې په دې خبرونه کې وړاندې شول. په پاتې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لمړی د انصاف په لټه کې او ورپسې حقیقت څه دی چې په دواړو کې تفصیلي بحثونه لرو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې وز ما د یک سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي رادیو د دیونه د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونه وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د ننګرهار له ولایت د خیرالدین په نامه د یو ځوان ستونزه راخسته ده. د وای غوړی چې د ملي اردو د کماندو په لیکو کې شامل شي. د دې مقصد لپاره دوه دورې عسکري هم کړي، خو مسؤلین ورسره ژمنه کوي او عمل پرې نه کوي. د دې ستونزه د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ستا نوم څه دی او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
روزان زمان هم صحت الله دی او د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کړم.
ستا مشکل څه دی؟
زما مشکل روزان دغه دی چې دا درې کاله مخکې ما یو ترخیص واخیست په زابل ولایت کې، او ډېره شوق او علاقه مې د کمانډو ځواکونو سره وه چې د کمانډو ځواکونو کې خپل وطن ته خدمت وکړم.
څو کاله دې خدمت کړی په زابل کې؟
درې کاله خدمت مې وکړ، ترخیص مې واخیست.
په کوم جزو تامونو کې دې خدمت وکړ؟
ملي اردو په جزو تامونو کې ما روزانه ما ترخیص واخیست، او بیا مې غوښتل چې په کمانډو کې وظیفه اجرا کړم. هغه چې کله زه د کمانډو خاصې جرګې ته لاړم، هلته یې راته وویل چې د برید ملانو قرارداد نه کېږي روزانه، نو د دې شوق او علاقې له لاسه زه سربازۍ ته لاړم. بیا مې درې کاله نه سربازۍ ولوستله، هغه ډېرې تشویقات ما ته راغله د برید ملۍ په باره کې، خو ما دومره شوق د کمانډو سره چې زه په سربازۍ کې بل ترخیص واخلم او د کمانډو د غاربات وکړم.
بیا چې دا درې کاله لاړې او شامل شوې، بیا په کوم جزو تامونو کې وې؟
بیا د ملي اردو په لیکو کې مې ځان شامل کړ، سربازۍ کې مې خپل تعلیمات تر سره کړل، سربازۍ کې مې روزانه ترخیص واخیست.
یعنی دوه دورې دې کړې، یو ورې دې درې کاله او بیا دې درې کاله؟
دوه دورې مې کړې روزانه، شپږ کاله خدمت مې وکړ. هغه چې بیا په سربازۍ کې ورغلم روزانه، کوم پیسې مې چې جمع کړې وې، یو پیر راته وویل چې دوه میاشتې صبر وکړه، بیا قرارداد در سره کوو. چې هلته لاړم روزانه، کوم خلک چې واسطې لرو دي هغوی خپل قرارداد وکړلې. زه چې بیا دوه میاشتې پوره شي، دوه میاشتې بعد چې بیا ورغلم، بیا راته وویل درې میاشتې صبر نور وکړه. هغه خلک چې واسطې لري د هغوی کارونه کېږي، څوک چې زموږ د غریبو بیچاره دي د هغوی کارونه هېڅ نه کېږي.
دا وعده کوم دفتر در سره کړي چې ته راشه؟
کومالو خاصې فرقې پر شخورو کې پرته ده. هغوی راته وویل چې منتظر اوسېږه، منتظر اوسېږه. په دې کې روزانه تقریبا شپېته اویا زره افغانۍ زه قرضدار شوم. هغه مشکلات منډې مې ووهلې، څوک چې واسطې لري بس دام هغوی کار کې کړی، او څوک چې بس زموږ غوندې وطن سره علاقه او شوق لري او د دې وطن دفاع کوي، هغوی بس در په در او خاورو په سر دې نوي کارونه کېږي، او بس هغه کومې پیسې چې دي او شوق دپاره جمع کړي هغه هم بیا چټي چټي لاړې شي، او بیا چې که کار یې وشي وروره بیا ترې رشوتونه دې اخلي.
عمر دې څو کاله دی؟
دریش کال عمر مې دې دغه دومره منډې او تر دې مې وکړلې. ځار ملګري نه مې تپوس کولی شي په ارزي کې.
څومره وخت وشو چې ته دې کار پسې ګرځې؟
اته میاشتې وشي وروره چې زه دې کار پسې ګرځم، دا خپلې منډې وام.
نو دا د کماندو شرایط څه دي؟ هغه شرایط باندې ته برابر یې؟
بېخي په څلور اندامه روغ یم وروره، یو عمل نه لرم سپورت کې. خب قدر ته هم په کماندو ځاکونو کې په واسطه باندې داسې خلک راغلي دي چې هغه کتو کواره هم کماندو ته نه ده جوړه وروره. زه په څلور اندامه روغ خب بار څه باره خط تیار یم.
اوس څه غواړي د وزارت دفاع نه؟ څه غواړي
وزارت دفاع نه؟ مې دغه خواست دی چې صادقانه خدمت په خپل ارګانونو ته وکړي، او صادقانه هغه خلک چې خپل وطن ته په صداقت سره خدمت کوي هماغه دې جذب کړي، او بې ځایه بې ځایه دغه رشوتونه او دغه وعدې دې چاته نه ورکوي روزانه، او نه دې واسطه بازي کوي.
ستا ستونزه به له مسؤلینو سره شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
د خیرالدین ستونزه مو د دفاع وزارت د ویان له مرستیال محترم محمد رادمنش سره شریکه کړه. محترم رادمنش، آزادی رادیو ته د خیرالدین په نامه یو ترخیص شوی عسکر ټلیفون کړی چې دوه دورې عسکري کړي، د دواړو دورو ترخیصونه هم په لاس لري، اوس غواړي چې د کمانډو په لیکو کې شامل شي. مسؤول ادارو ته څو ځله مراجعه هم کړي، خو مثبت ځواب نه دی حاصل کړی. مهرباني وکړه ووایي چې د کمانډو په لیکو کې د شاملېدو هغه پروسه څنګه ده.
کمانډو ته هغه کسان جذبېږي چې د فزیکي له لارې نه دی رغښتلی، او همدارنګه اعتماد په نفس باندې ولري، او د افغانستان تبعی، او همدارنګه وکولی شي د کمانډو تجهیزات په ښه توګه استعمالی کی او دین امتحان اخستل کیږي پس له موفقیت یا کامیابی نه دوی کولای شي چې د کوماندو په لیکو کې جذب شي او خپل رسالت او مسؤلیت د افغانستان د خلکو په مورید اجرا کړي.
رادمنش سب دا وای چې پزاند کې د کماندو په لیکو کې د شاملېدو ټول ظرفیتونه لري. د اسکری په دواړو دورو کې خه تجربه هم حاصله کړې. سوزلې ورسره وادي هم شوي خو عمل پرې نه دی شوی. دی وای ما ډیر ولیدل څوک چې واسطه لري د کماندو په لیکو کې ډیر ژر شاملېږي او زما غوندې یو بې واسطې ته تشې وادي ورکول کیږي.
دلته په افغانستان کې جنگ دی، د جنگ په مقابل کې واسطه او د شان درد نه لګیږي. دلته د دوی د فزیکی او صحی مسائل مطرح دي. کدی وغواړي چې د کوماندو د لیکو کې ځان شامل کی دا د دې خبره ده. ډاکټر او هغه کسان چې د فزیکی لیار نه امتحان اخلي هغه د دوی خصوصیت دوی ته ارتباط لري چې دوی وکولای شي چې د خپل ځان نه شاهکاري قوت او ظرفیت وښيي. ممکن ده چې زه ووایم چې زه ډیر غښتلی وم، اما د امتحان په وخت کې ونه کولای شم چې سم صحیح امتحان ورکړم. دا د دې خبره ده، اما د امتحان په مورد کې او د امتحان په وخت کې دې ته ارتباط لري چې زه د ځانه ډیر غښتلتیا او همدارنګه ظرفیت وښيي. بیا هم دې غواړي چې د کوماندو په لیکو کې ځان شامل کړي، راشي وزارت دفاع ته چې موږ وګورو او همدارنګه د دې مشکلات او هغه مسائل او هغه سوالونه چې دی لري ورته ځواب ووایي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دیونه د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولرئ مونږ ته ووایئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږئ 0 0 0 0 2 4 3 8 او یا هم 0 0 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو ډیرو درنو او خوږو اوریدونکو ګران اوریدونکو سلام او خیچاري. سوله د هر افغان غوښتنه ده. افغان حکومت کلونه کلونه د سولې درامسته کېدل لپاره هڅې کړي. په دې وروستیو کې افغان حکومت وتوانید چې د حزب اسلامي د وسلوالې ډلې سره د سولې او تفاهم لیک امضا کړي. دا چې د یو شمیر اسلامي احزابو فکر او غوښتنه په دغه برخه کې څه ده، موږ نن د افغانستان د نجات د ملي جبهې له منشي ډاکټر ذبیح الله مجددي سره غږېدلی یو. ښاغلی ډاکټر صاحب، تاسو سره کله وایو ستړي مشي؟
او استاذ ټول او دین کې ته سلام او احترام تقدیمه.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. لومړی پوښتنه په توګه په دې وروستیو کې افغان حکومت د حزب اسلامي د وسلوالې ډلې سره د سولې او تفاهم لیک لاسلیک ستاسو دریز دغه تفاهم لیک په برخه کې څه ده؟
موږ در مجموع د جناب ازرس دریز او د جبهې د رهبری دریز هغه زموږ د صلح غوښتنې کوي او د صلح طرفداري کوي. خدا توافق نامه چې امضا داستیک شوې ده دواړو طرفنه دغه څه نقایص موجود ده. او په باره کې موږ مختار مخ جناب عیسی تقریبا شپږ میاشتې وړاندې چې هغه متن اولی لاس راغی ځینې مواد ته د اصلاحاتو مناسب وړاندیز وکړه. هغه واسول شورای امنیت، شورای صلح ته او جناب رئیس جمهور ته. متاسفانه هغوی ته پام ونه شو. بیا په اخر کې چې بل متن راغی په هغه کې هڅه وکړه چې خیر دا نور مسایل نه خو مونږ تیرې کړو د سوله د حمایت لپاره مګم دا دوه مسله اساسي مسایل ده چې یو نقص حقوق العباد ده چې هغه مسئولیت قضایي بلا قید و شرط رهبری د حزب اسلامي محترم ته هغه شوی ده تضمین شوی ده او بل هغه ده چې د القاب ورکول جناب اقتصاد صاحب ته د دې په اساس چې دی د ازادۍ د کشور او د صلح لپاره تلاش کړی ده دا واقعیت ده چې اقتصاد صاحب سره لپاره تر اوسه تلاش نه وکړی او دا سه القاب هیچ رهبر سیاسی یا جهادی تر اوسه نه غوښتنه کړی ده نه ورته ورکړل شوی دی دوه ټکو سره مخالفت
ده دا دوه مسلې راولړي یو د لقب او یو د حقوق العباد مسله کچیر ته موږ فکر وکړو غنو البته مشرانو تل ته په افغانستان کې القاب ورکړل شول او سم ورکول کیږي په دې روسیو کې مزینو کسانو ته ورکړل شول ازما پوښتنه په همدغه ځای کې ده چې د یوازې د لقب مسله وي په دغه برخه کې څه ستونزې وي
نه یوازې نه دغه مسله هغه مسله مهم تر مهم مسله اصل شریعت د اصل ندمرات شوی چې لباد دخل شوی ده دا مسله مهم ده القاب دیر کنه که یو جناب مرحوم اعلی حضرت زایشات پدر ملت نشد بل چه تاقب نید بکر شویده مرحوم استاد ربانی تا که شهید سلوه ایخ پسل شهیدات شهادت نقشه بشد بل جوانده تا ممتاز عقب نوی که پاسانی افغانستان که متاسفانه نو دا یو امتیاز ده چه عدالت نده پده که عدالت نمارد که مگر اصلا بدجاعت باک کم دیر اشتباهات کرده او پسل دیر چه دولت ده تاسیس شو نوی حالت راغی په دې سوال اسکار کوم د اشتباهات شوې د متاسف
کده
حقوق دي تور کول عدالت نه
کده حقوق العباد مسلوي دي تور ته ګڼور جهادي رهبران هم موجود دي چې غوي ګڼ افغانان ورجلی دي په جګړو کې دل تخکیل ولې دا غوي خبره نه راپورته کیږي
او ته چا خپل بعد بخره ده ورته بخره ما
خو دلته خو قضایي مسؤلیت لري غوي ګرځي هم دا اوس
نه رسمن چا دې ته نه دی منلې نو ګوري مقصد دغه جناب عصب دا موضوع چې ده د اول سر از عصب د حقوق د ولوس افغان دفاع کړی ده جناب عصب وخت چې رئیس سنا او مجلس نشرانو جرګه هلته ولسی جرګه فیصله وکړه چې په خوانی جنایت نه باید پښتنه ونه شي جناب عصب هغه باندې اعتراض وکړه او خلبات باید هغه مستثنا شي ای اصلاح له غولبات به داخله کله چې بل غولبات نور جرایم نه پختن نه کې دولت نو حقیقت ای اصلاح له بیا امضا ته واسطه ایزب ده دا یو اصل ده دی اصل موږ نشی تیر درې
په دغه جګړو کې تاسو د جبهه رهبران او غړي دوی خکیل نو
نه وخت هغه وخت نه چې دولت تاسیس شو ځان واسه برا خپل مجاهدین باندې ټول باندې امر وکړي چې خپل اسلحه ټول تاسو دولت ته ورسپاره هم په ولایت هم په مرکز انځګه بده چې به چې موږ کوم هیڅ کار یې خپل نه الحمدلله
اوس د هل لار څه وت تاسو د حکومت سره حتمی ده چې ناس به مر سره کړی وي خپل پیشنهادات به مر توړاندې کړی د حکومت جواب تاسو ته څه و د هل لار څه وت
موږ خپل د دې ځکه چې ما عرض وکړه اول سر نه چې متن ځا اسب ته ورسی شپږ میاشتې ولاندې اسب په نظریات حکومت ته واسطه و هغه دا اصلاحات نشور اوسته او اوس موږ خپل دریز اعلان کړی دا مساوی مطبوعاتي کې ټول عام ورسته چې موږ په خواني دریزم دغه هغه ته موارد چې موږ اصلاحات جنګ وایسته وقفته هغه ته موارد مطبوعات هم وکړه تاسو نو د ګانو هغه تشریف درلوده له هغه مساوی مطبوعاتي کې او د دا دوه اخري موضوع چې موږ نشو تیرېدلې مخصوصا د عقل بعد د نقص ده نشه تیره داره اگه مو دولت هم سپاره لیتا او مطبعات و طول ورست هم ویلیتا نو داد دولت و زفت رسی اقدام کریم
او کچه دقا اتم موارد اصلاح نشی استاسی دریز ببیا فاق وقتی چه بی؟
اتم موارد هم موارد چی دیل باش دولت شاید مشکلات دلو در نور هم تیر شو اگه دوات جناب حسب کلک داری داری دا دریز خود د القاب ارتباط کې دا دریز جناب صاحب وایي چې اوس نور رهبران چې رئیس جمهور وایي چې القاب ورکړي اسد سره مخالف ده وایي دا مناسب نه ده اوس نو د عقل باد په برخه کې موږ دغه موقف ده چې دا د منلو ول نه ده او ممکن تحرکات هم نکوي جناب صاحب دا پالیسي ده چې مظاهری جوړ کوو ډیر مسائل پیښ شوی عصب باندې ډیر تومتون شوی مظاهره نه کړی ده موږ خپل دریز وړاندې کوو نو که دولت زموږ خبره واوري او هغه اصلاح کړي هم د دولت په خیر ده هم د ولس د امت په خیر ده د ولس په خدمت ملت په خیر ده او هم داسې یو لوی اشتباه د دولت او د توافقنامې نه لری کیږي او کوي نه مندل نو موږ خپل مسؤلیت تر سره کړی دی.
جناب ډاکټر صاحب ته وبله مسله راولاړی دي تاسو ویلي چې یو شمیر غنور جهادي مشران جغویم وژنې کړی دی غویم ګرځي البته حقوق العباد ورته ندی بخل شوی. کچیرته موږ دغه یو مسله ډیر ټینګ ونیسو او په دغه یو مسله باندې موږ دغه د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې دغه تړون ماتيږي او حال دا چې په بلې خوا کې زموږ یو شمیر ډیر مشران دلته ګرځي چې غوی ډیر په سلګونه کسان وژلي دي اغوی دي ګرځي او دغه د سولې تړون الته چې زموږ امن پر راضي زموږ سولې پر راضي په دې یو مورید باندې ماتيږي او جګړه نورم دوام کوي. فکر نه کوي د اسلامي حزب د رهبری هیئت دی وغړي په توګه دا به تاسو د ولس سره جفا کړی وي؟
نه په هیڅ صورت، بلکې موږ عدالت پر ځای کړی وي او ولس ته خیر رسولې.
او عدالت خو به دواړو خو ته پلی شي د نور مشان باید
هیڅ چانه د ولشنون مشران ته حق ول باد بخښ شوې ده. ما از وکړه چې وخت ورسیږي دا فیصله وکړه چې بس بابا اصلاح کړه.
او مسله خو ته په قضایي مسؤلیت کې ده، مګر دوی ټول قضایي مسؤلیت
لري. قضایي مسؤلیت نه، قضایي مسؤلیت نه لري، یم نه لري. هر څوک چې راشي دوی باندې اعتراض وکړي، محکمې ته تلای شي، خپل اعتراض سرانوري ته وړاندې کولی شي، محکمې ته تلای شي، دا کار کولی شي. وخت چې تاسو مسؤلیت قضایي وکړه بیا دا کار نشي کولی. او دا فکر کوم چې دا یو اصولي موقف ده او موږ خو نه د ولې حکومت تاسو محاکمه شي. مونه دی ویلې مګم دا حق باید ولس ولري چې حکما باندې هر چا باندې باید راشي، حق ولس دا حق ولري، دا امتیاز باید چاته ورنکړي چې هغه باندې دعوه نشي کولای. ځکه مونږ دا اصل په اساس دا خبره کوو او د دې اصلاح ډیر اسان ده. ما په اولو مجلس کې جناب رئیس جمهور نور مشران مو د جناب اسد په طرف موول شي دولار دولار یو د حکمت یاسه په خپل یو عالم ده د اسلام باندې کتابونه لیکلي ده پیګه چا خپل عبد شاه نشي بخله په خپل وزي مطبوعات وای چې جناب اسد موقف صحیح ده، د نور ارګانونو چې دا تقاضا کوي دا صحیح ده، ما کله وای چې شریعت نه پورته یم عقل باد ما تاسو سو بخي هغه به اصلاح کړتاس دا یو لار ده، دا ډیر شرفمندار لار هم ده قدر او د دې په اساس حیثیت هم بخوندې وي او خلک هم تنه خوشاله شي دا موضوع اصلاح بل دوال مسک سره کې دا اسکول ګوري قانون اساسي د لوی جرګه په طرفه هغه شوې ده خلک په هغه تغییر راتوالي دا یو توافق نامه ده دواله طرف د کینی دا خبر مو رئیس جمهور ته په مجلس کې وکړ د اصل طرفه تاسو په طرف سره کینته ماده اصلاح کی دومره ویل کی چې په استثناء د موارد د نقض د حقوق العباد مسئله ته قضیه د تور کې په یو ډول ماده اصلاح کی دوه خارکین ماده اصلاح کی دوه ساده مسله ده دومره یو لوی مسله یو خلاف شریعت مسله ولی دولت فیصله وکي او هغه اصلاح نه کوي اصلاح هر شی اصلاح هر قانون اصلاح کی د اجتماع توافق نامه ده مشکل نه ده موضوع مګر مهم ده غلا چې جنرال متنیاب متیاس نمائندگان موږ اوریدلې چې کله چې دا موضوع پورته کیدله حق له باندې مجلس نه وتله نو ولې دومره دوی هغه نه دي ګوره سو رزولان دي د حرکت انقلاب اسنه یو مجلس او علما د تجدید دولت جماعت ته دا خبره وکړه چې دوی دوی ولې د موضوع دونه بیریږي که خدای نه خواسته دوی د خلق وینه تو کله یو اعتراض ته خرج د عذر وغواړي او کنه نو ولې د موضوع دونه بیریږي دوی خو دوی د موضوع اصلاح شي.
او یو روسي پښتنه وغدا چې په روسيو کې خغلی ګلبدین حکمتیار له یو شمیر رسنیو سره په مرکو کې ویل چې دی بخنه نه غواړي په تا خبره کې ستاسي د ګوند د ریس سره
موږ وایو چې حکمتیار صاحب خو خپل د معلوم ده چې د دې د بجاهد وخت هم ځینې کسان د دې د حکمتیار صاحب حکم شهیدان شوی ده د مهاجرینو لدلنه او د مسلمانانو مملرو زمون کومادانان چې د حکمتیار صاحب نه راغلی مو ته راغلی دوی ترور کړی ده دا حساب ده خبره خپل پیګز دا کار کړی ده بل کابل باندې ډیر وختونه حکمتیار صاحب واچو نور کسان هم دا راکتونه فایل کړی ورس باندې بی ګناه ورس باندې خپل حکمتیار صاحب دی عالم په هیڅ دی ورته معلوم ده معلوم ده چې ضرورت چې محکمه دی محکمه کې خپل ته ولاندې راشي چې عذر وغالي دا خبره ده او کنه خو نورم عذر نه ده وخت دی نورم باید عذر وغالي تما کوم اعتراض کړی و خلک مند باید عذر وغواړي
مثلا څوک باید عذر وغواړي
د نوم نه اخلم
ډیر مننه کوم د ازادي رادیو ډیرو درنو خوګو اوریدونکو ګران اوریدونکو دا وساس لپاره د دیونې حقیقت سره پروگرام چې بوګ د افغانستان د نجات د ملي جبهه ال منشي خاغلی ډاکټر زبیح الله مجددي سره ته چمتو کړی و تر بیا خې چاري
ژوند ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت د شریف
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.